په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواد بهر ځای پر ځای کړي، خو طالبان وایي هیچ چاته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته، خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته، ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د طالبانو مشر والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووځي لارې چارې ولټوي.
والی صاحبانو مسؤولین باید دغو ته اطمینان ورکړي، د دې علت پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي.
کوم کسان غواړي له افغانستان ووځي؟
ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره، د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووځي.
د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د لچلام اوسیدونکو وایي کلونه کلونه په خپل خپل ځنګلونه ساتلي، خو نور د ساتلو وس نه لري.
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
دا خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم، پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر اونیز خبرونه هم مهروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وژغیږي چې له افغانستانه وځي، او اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د سپی دراوتلو په اړه خبرداري ورکړې. فلیپو ګراندی پرون په جنیوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر هم د خلکو د بې ځای کېدو ویرې رامنځته کړې ده. شاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتول دې مخکې هم خبرداري ورکړی وو چې افغانستان د نړۍ په کچه ته د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویل دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی، او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دی چې جرمني ته بزي. د جرمني د ډي پي اژانس راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پاوس په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمنی د نږدې 15 زره افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلې دي، او له دې ډلې تر دې دمه وزره توانېدلې دي چې جرمنی ته لاړ شي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبره شوې بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري، او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی راغلی چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوروي او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. اولاف شولز د جرمني د نهم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. د شپږ تکلن شولز په د جرمني د منسلارو کین اړخو د ائتلاف مشي وکړي، او د پخوانی سرياسه می انګلا مرکل پر ځای به د وی څلور کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چاري مخته یوسي. شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سرياسه مرستيال وو. د سپتمبر په 26مه سوسیال دموکرات ګوند بریالي کړ، او لدې سره د مرکل د مسیح دموکرات ګوند 14 کلنه واکمنی پای ته ورسیده. میرمن مرکل د سرياسمې د څلورو پر لپسې دورو لبش پړولو ورسته بیا ځان کاندید نکړ او له سیاسته لاس واخیست. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل
The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine.
په ګڼو موضوعاتو خبرې وشوې، خو اصلي موضوع اوکراین وه. ولسمشر بایدن سرې او مستقیمې خبرې له ولسمشر پوتین سره وکړې، لکه بل هر وخت. د امریکا له لورې د اوکراین د منځني بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه. د ولسمشر پوتین ته مستقیما دا خبره وکړه که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي، متحد ایالتونه او اروپایي متحدان به په ځواب کې په سختو اقتصادي اقداماتو لاس پورې کړي. دغو دواړو مشرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې 2 ساعت خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په وروستیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي، او کدا کار وشي بې ځوابه به پاتې نشي. بل لور ته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ل فرانسیس څخه خبره شوې راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکو نیول شوې ده. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې درې کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبريال جمال خاشقجی ته وشلو په پیښه کې تورن دی. په فرانسې کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غشتل ریاست ته لاړ شي. دریدرش کلن الوتیبی د سعودي عربستان شپږویشتن نور اتبا هغه کسان دي چې ترکیه په سیګرزي چې د خاشقجی د وشلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوی ده چې الوتیبی په نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلی دي چې نیول شوی کس د خاشقجی له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري، نو باید دسی خوشی شي. جمال خاشقجی چې د واشنگتن پوسټ لپاره کار کاوه، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت او بیا تری تم شو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې ولتیاوي له دې هېواد بهر ځای په ځای کړې دي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یوه استولې لیک کړې او ویلي دي دوی بهر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتونو ګټې ننګوي. خو ان طالبان بیا وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د افغانستان له خاورې د القاعده په نسبت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ خبرداری زیات ورکړی. هغې ډلې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یې په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1 بشپړ شو. خود خغلی بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوی له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او کچیر له افغانستان د امریکا خاوره یا هم ملي ګټي ګواخل کیږي دوی به دا ګواخ په نخه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې یو برخه همداده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنېدو وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواخ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي په غو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوو رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع همدا و چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو له پرېکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جرنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاټ تر لاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا خپل د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي، دا دي چې د دوی لپاره بده نه وه چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. داسې یو وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولی شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د ډسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان د نړیوالو په تیره د امریکا د پوځي هڅو په نتیجه کې له افغانستانه ایستل شوي دي. ایستل شوي افغانان هغه افغانان بلل شوي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره همکاري کړې ده. خو ویل کېږي ډېر نور افغانان هم غواړي له افغانستان وزي. اقتصادي او نور ستونزې مهم لاملونه بلل کېږي. له هیواد د دغو افغانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د طالبانو مشر ټولو والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان وزي لارې چارې ولټوي. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلی چې د لس کسیزې کورنۍ غړي ده وایي په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د زده کړو د بهیر د ټاکنې کېدو له امله غواړي له دغه هیواده ووځي. دا میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي په دې اړه یې ازادي راډیو سره مرکه کې وویل.
وزنی هدف زما د کورنۍ د وتلو د افغانستان څخه د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
د کابل ښار د اوسیدونکي وایي که په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل، دندو ته یې د کورنۍ د نارینه وو اجازه وسي، اقتصادي ستونزې حل سي، نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پرېښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي، اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولی صاحبان د اړوندو مسؤلینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني، د هغوی ستونزې د واوري او د ممکنه حل لارو پیدا کولو په هکله دې ورسره مرسته وکړي. همدارس د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویرې خپرولو فرصت میسر نه وي او په ځانګړې توګه څوک د تجارانو، کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نه کړای سي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله دغه فرمان په اړه ازادي رادیو ته وویل د دوی مسولین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هیواد وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبان و مسئولین باید د غوت اطمینان ورکړي دا د تیښتې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې دوی له افغانستان نه ونوځي او ښه سرنوشت سره نه مخ کیږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بله کومه ستونزه ولري که بله حال ناحیې نه وي، مسئولین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تیښتې هڅه ونه کړي.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پایل په اړه کوم تازه څه ونه ویل. هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره بد اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټه کړي کنه لا څرګنده نه ده. خو په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې سارې بېوزلي، بېکارۍ او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې له دغه هیواده د خلکو د تخلیه په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوګنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر اروپایي هیوادونو ځانونه ورسوي.
ازادي راډیو اورې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اړوند لی چلام اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمیر کسانو د نښترو ځنګل وهل بیا پیل کړی دی. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو سختو جګړو او حالاتو کې د نښترو ځنګلونه په خپله ساتلی خو نورې د ساتلو وس نه لري. د سیمې اوسیدونکي د غراز له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د هم په نوې څلور نیم سوه کسیزې جوړېدونکې شنې قطې کې ځای ورکړي چې طالب چارواکو یې وړمه ورځ د جوړولو اعلان وکړ.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام درې اوسیدونکي وای په سیمه کې شاوخوا 25 هکتاره غر د نښترو او نورو ونو زرغونه او ښکلې کړی دی. د دوی په خبره چې په تیرو جګړې زو او سختو شپورزو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتلې، اوس هم چمتو دي چې د دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړي خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لچلام اوسیدونکي حیات الله قرار:
خیراز ځنګل دی چې د نختر، کاچل، جالغوزي، بلنز، څیړۍ، خونه، ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه یې موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د لچلام قومي شورا غړي حاجي عظیم جان راته ویل دوی سره په گاوند کې د پروتو سیمو چپیداری او کړنګل یو شمیر کسان دازي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستون ځا شریکه کړي خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخ ځنګلونه لرو، منظمه شورا لرو چې دغه ځنګلونه حفاظت کوي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی یو څه کسان د اعلی په شکل مانی زمونږ ځنګلونه قطع کوي. شمونږ څو دفعه د امارت اسلامي مسولین ته عریض شوي یو تر څو زمونږ د ځنګلونو د وهلو څخه مخنیوي وشي، مګر تر اوسه پورې مثبت اجراءات نه دي شوي. بیا هم تکراری مونږه د امارت اسلامي د مسولینو څخه وختنه او عریض یو تر څو زمونږ د ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیسي.
د سیمې اوسیدونکو له وسنیو چارواکو غواړي چې د ځنګل ساتنې په نوي جوړیدونکو قطه کې دي دوی ته پوره برخه ورکړي. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مامورین وایي د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,16,000 هکتار ځمکه د نختارو او نورو ونو ځنګل نیولې وه. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3,000,000 کې د نختارو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څیړیو تر څنګ د نختارو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسولین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولې. او هیچ چاته به د یادو غیر قانوني کړنو تر سره کولو اجازه ورنکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
د لرګو باره کې د امارت پالیسی واضح ده، د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسیږي انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه چې د امارت پالیسی د په هغې کې تغییر وخوري او لرګو ته دې هغه شان اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا چې څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولاو وه.
د کونړ لیچلام سیمی اوسیدونکو په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیر ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د 450 کسیزی زرغونی قطعې جوړولو اعلان وکړ چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
راپور کې مو هم واورېدل کونړ ولایت پر کابل سربېره په هغو ولایتو تر ټولو ځنګل لرونکو ولایتونو کې شامل دی چې طالبانو ورته په نوې جوړېدونکې قطعه کې د 50 کسیز ځواک د بېلېدو اعلان کړی دی. ټول 450 کسان به په دغه قطعه کې راټولیږي د کابل لپاره، د کابل او د څنګلورو سیمو د ځنګلونو د ساتنې لپاره 100 تنه په دغه نوي ځواک کې جلا کړی شوي دي. بیا هم په افغانستان کې په د افغانستان د ځنګلونو ور اخوا د کرنې په موضوع ته مخه کوو. د کندوز کې کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلې دو سره دا خبره هم راپورته کړې چې باید چارواکي کروندګرو یا په افغانستان کې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر کرنې ولاړ دی. نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال پر رپورټ کې واورو.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر 6000 کروندګرو 300 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادي راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دی صدا تصدیق شده دی د منګ د خپل ریاست لوخه تصدیق شوی دی ستاندر باندې منظم نو دا منګ د حقین توزیع کو تقریبا په حدود د شپږ زره د حقین ته دا توزیع منګ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د منګ د خو راګان یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکو سپین، یو بوجی تور کوټ او یو بوجی غنم ورکو. هغه کسان هم نیولیس دی هغه اقتصاد ضعیف دی.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلی وو وایي د پخوانی تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. 40 کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې 1.5 جریبه کرنیز ځمکه لري وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکې او کوټ راکې وروجانه چې مونږ ځکه واړو سیپالې کو گاوانجې کو اواره کو او ویشندو په سراتې سورو جانا بیان ورو موږ تاغه راکې دا دواګان راکې چې ساقه غونه کې د بازارې تخم څه د هر ټایپ دا دی کې ور اصلاح سوی تخم یو تخم دا اصلاح سوی دا فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوباتو، نورو غلو، دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
موږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي دا غنم به موږ خامخا کرو خرڅوو به نه نو دا خو ومنه غنم دی دوی وایي چې موږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ اوس فعلا دا یو بوجۍ غنم موږ ته دا په لاس راغله او دا خامخا فرق لري دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصوري سیمې یو کروندګر 1.5 کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقین سره مرستې او کومک وکړي په دې چې د موږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده په پردیو کومکو په موږ او تاسې نه آبادېږي که سل ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي یوه ورځې خپله پخنه کړه وږی د خلکو کومکو لپاره باید کښېنه نو خپل زراعت آباد کړو خپل ملک آباد کړو خپله موږ خپل ملک ته خپلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات د اړتیا وړ مالی ملاتړ د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي نو له امله باید د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په د یو ویډیوي کنفرانس له لارې له یو بل سره خبرې وکړې. نور د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغومره په ترنګلي حالت کې جوړه سوه لکه د مسکو واشنگټن اړیکې چې ښایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نورې هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص سوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگټن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خاطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ همداراز ویلي چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دي منلې او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلي چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاتې وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه سره زنانم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژم چې د حق جما معلومینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده و چې رایت وي او قرارداد راسره وکړي نو تېر حکومت څرنګ څه زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دا هیله ده چې زموږ معاش د هر څه څخه کېږي راکړي چې د زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت د مسلمینو ورسره ازادي راډیو د سلطان او جنان د اوسېدنه څخه خبرې
کوم. زه د خوست ولایت نه صدک یار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله ده چې کوم ټکو حساب دا وګو چې چا منځګه غصب کړي ملي شتمنۍ غصب کړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دین دا هیله کوي چې د هر څه سره حساب ونه کو دا په اعلان کړی ته د خلک تر خپل خیر فراخ کو او خلک ځان باندې رټل کو کر رټل نو کو. افغانستان میں ڈر خاطر خارت میر تھا لوٹ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری مختصی قبرز نہ گواڑی اخترام. السلام علیکم.
یلمن د مختار د ماجرینو د څنګه څخه وتاسي ته دا پیغام پریږدم. موږ ماجرین چې د مختار په کم کې ډېر په سخت بدلات دي، اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات هم دغه هیله ده چې موږ سره هر څه عادل بشري مرستې وکړي، ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوو. که نن د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پورې کې زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نشي د لوړو مسیرونو تر غوږو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د ځوان فکر اونۍ ځای خبرونه مهیروي. دغه راز مخکې دې چې سپورتي خبرونه واوري، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د اقتصادي سخت لویرې د کډوالو د سپې د راوتلو په اړه خبرداري ورکړ. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار تي چې جرمنی ته بځي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کېږي. اولاف شولز د جرمني د هم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداری ورکړ او له فرانسې څخه خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدونکې دي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پایلو کې بند امیر او عوام لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په خاطر لوبېږي. نوموړی وایي چې د احمد شاه ابدالي لومړنۍ درجه سیالۍ د نومبر میاشتې په اتمه نیټه د هیواد د پنځو زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د کرکټ بورډ د وایان په خبره د دې سیالیو د کولو هدف د کرکټ لوبې وده او لوبغاړو ته د لوبو برابرول دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت توی پراتلونکو دوه ورځو کې به په دې ولایت کې د کنګ فو سیالۍ پیل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د سولې او دوستۍ په نوم د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د بلخ په حمزه کلب کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دا سیالۍ د بلخ د کنګ فو فدراسیون په کوربتوب جوړیږي او د مختلفو ولایتونو لوبغاړي په انفرادي ډول ګډون پکې کوي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلان وایي د دې سیالیو لکولو یې هدف راتلونکو لوبو ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په بلخ ولایت کې ورته سیالۍ شوې دي. د انګلستان او آسترالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ چې دا ځل د آسترالیا په کوربتوب کېږي په لومړۍ لوبه کې چې په برسبن کې روانه ده انګلستاني لوبډله ښه ونه ځلېده او په لومړۍ پاڼۍ کې ټوله لوبډله په 120 منډو وسوځېده. د باران د ورښت له امله اوس لوبه درېدلې او باران چې ودرېږي د آسترالیا لوبډله به د توپوهنې لپاره میدان ته راښکته شي. د اشیز یا روسیا لای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وګ تاریخ لري په لومړي ځل کله چې د استرالیا لوبډلې په 1902 میلادي کال کې انګلستاني لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. یوې انګلستاني ورځپاڼې ولیکل چې د انګلستان کرکټ د استرالیا په لاس ووژل شو او ایرې استرالیا ته یوړل شوې. له دې ماتې او تبصیرو وروسته د هغه وخت انګلستاني کپتان یو بلای ژمنه وکړه چې دا ایرې به بیرته خپل وطن ته راوړي. په همدې خاطر د انګلستان او استرالیا ترمنځ لوبو ته د ایرو یا د اشیز نوم ورکړل شو چې دواړه لوبډلې د ګټلو لپاره سخت رقابت کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
پرونه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوی دی. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې لنور یې متفاوت فکرونه درلودل. دوی ونه زغمل شول او د زورونه زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیر کې متفاوت پیدا شوی کې د شی خوونه او فکرونه هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید در کوز غمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانانو ته لار هواره کړې ده چې د ټوپک تشپیلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره د کار کوي او څنګه کېدی شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې لخپل ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنو مو د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزی څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزی دي. خپل ملمنو ته ښه راغلاس وایم. پایلې له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، له تیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل دی او په اوس وخت کې تاسې چې دا ځوانان ګوري څومره یو بل زغمي او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
سوشل میډیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو لپاره کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو چې کوم فعالیتونه مخکې کول، کوم هڅې کولې، کوم مبارزه به دوی کوله، دا له پخوا روان ده. د سوشل میډیا کې نه ده، سوشل میډیا د دې فسیلیټیشن کړی دي، هڅې دي، مبارزې ملاتړ کړی دي او دا کار ورته اسانه کړی. د ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو په اړه هغه یو مهم ارشاد چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چا پوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې وژل کیږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانې، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث دی، مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق لري، ښه ډیټا ولري، معلوماتي په هیڅ معتبري، هغه دا بحث ګټي، هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
اغلی عزیزي، له تاسې پوښتو، خپل په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوي او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه راته وایي چې څومره ترې راضي یې؟
دا چې زه خپل مخاله رسنۍ استعمالوم، نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شوي یم. کومه دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیسته دی، یعنی څه ډول چې زه خپل نظر لرم او څه ډول چې ما مقابل لوري خپل نظر لري، ما په مغه ډول منلای دی، یا مې قناعت ورکړې دی چې ما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانې کړې دی چې دغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. کدیني وختونه زموږ ترمن دغه اختلافات تر ډیره مختلفې وي، نو ما بیا لدی په وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنی نه یې تعقیب ومه. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري، نو باید له هغه لاره بیل کړئ، که دغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا و چې لومړی هڅه کومه که چیرې بیا هم مقابل لوري لما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر را سره مخته تللی دی، نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
خیبر صاحب، یو موضوع چې کېدی شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي، هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله ناکله دا خبره کوي چې دوی کتنس کوي، نورې د توهین په معنا اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو تنس کوي، په ځینو ډلو تنس کوي.
د تنس بحث د خپل پخوانه هغه وخت ټولنیز رسنۍ نه وي، نورې وسیلې وي، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم تنس ګرځولې وه، د ټرانسپر چارچو کارت کې په دې فارمټ کې خبر دا ډول رسول چې مقابل لوري هم یو ډول خندي او لخندان اورسته یو ډول ژړا ورکی چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. د شپې یونان له وخت کې ادبیات ته دغه شایسته پکې چې زموږ په جامعه کې هم ځینې کسان دا دی وسوینو پر فیسبوک له همدې چرچو کار څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي، که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نشي ویلی. نو دلته بیرته د لیکوال یا د فیسبوک کاروونکي چې د طریقې استفاده کوي د دې پرویش پورې اړه لري چې دوی رښتیا هم تنس کوي او که مخامخ گزار کوي. نو که زه هم که ښه تنس نه استفاده وشي بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزي، که د نجونو په اړه راته وایي چې دوی څومره نن سبا پخوا له رسنیو کې شته په بحثونو کې برخه اخلي او له دوی سره کوم چلند کیږي، یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستعار اکاونټونه او د فلمي نجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري، که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي او له دوی سره چې کوم ډول چلند کیږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي، که په دې اړه راته ووایه؟
خوشبختانه اوس خواله رسنیو کې هم ډېرې داسې فعال نجونې شته دي چې خپل نظریات وړاندې کوي، څه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې بیا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینهو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري، او خو دغه کچه چې دا د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده، او په دغه کمه کچه کې هم هغه نجونې شته دي چې هغه په جعلي نومونو باندې اکاونټونه لري، ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي، او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې وي چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم اکاونټ نه بحثونه وکړي او نظریات شریک کړي. او لا هم هغه نجونې چې خپل نظریات شریکوي هغوی بیرته له ستونزو سره مخ کیږي، هغوی ته چې لفظي شخړې ورسره زیاتې کیږي، د نارینهو لخوا هغه د کلام عفت نه ورته مراتیږي، ښکنځل کیږي. نو دا لامل دی چې تر ډېره پورې په خواله رسنیو کې نجونې له بحثونو لرې پاتې شوي دي.
محمدي صاحب، هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د وی موضوع مخالف وی ورسته برتره شي، دوی د وی موضوع ملاتړ شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو سي ملاتړ دي، هغه کسان چې پخوا ملاتړ وو سي منتقدین دي، خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول اول بته او کسانو ایجاد کړل، اوس خپل یو ډول لاغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وای دا مه کوي. دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي ل خپل ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې کسبا دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپل دوی ور سره په تکلیف وي لاغه مخالفتونو سره.
بالکل، پدې چې یو څوک یو موضوع پرې ته یو ټولنیز پدې پرې یا رسوم دي پر باندې باس کوي نظر سرګندوي، نو دا د نظر او باس کول د دې د ریس پر تړلې اپوزیشنالټی پر تړلې کوم زاینه غږیږي، ولې هم دا خبر کوي د وحدې چې کوم ادرس نه غږیږي هغه په دومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت تیر دوه سره په همدغه د ریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې د کوم ادرس غږیږي فرق راځي، نو د ریس کې هم بیا د عامه موضوع پر باندې فرق راځي. نو ټول نه مهمه د کلامي فات ده، د کلامي فات ده او د غینو وړاندې په استناد او منطق کې باید هغه افراد تفریط عادت موږ باید لار نو چې سبا په خپل کړنو باندې موږ پښمانه یو، په خپل دریس په خپل فکر باندې پښمانه یو.
خیبر صاحب، مخکې محمدي صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي او کیدای شي مثال په خو دغه ډول کارونه نه وي شوی، دا وست ټولنیز شبکې شته، نو هغه کسان چې په خو مخالفین وو وس ملاتړ دي یا په خو کې ملاتړ وو وس مخالفین دي، فکر نه کوي هم دغه پروسی دغه ځوانان ته وځ دکړه ورکوي چې په لدغه مسایلو سره لدغه اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا سو نه وای یا چې هغه ملاتړ په دې ډول توهین کیا مخالفین په دې ډول توهین کی چې کله د دوی ځای سر بدلی لیګ را بدلیږي او دوی پاغه موقف کې برتزی هغه خبري هغه له توهین ډکه کلمې چې دوی هغه مقابل لوري تکارول وي هغه برته د دوی د غاړې توق شي.
افغانستان ته یو ډېر مرکز ولول جغرافي کې پروت دی چې تنظیمونه همیشه اوري راوړي، منصبونه همیشه اوري راوړي، نو په کار نه ده چې ځوانان لوستي قصر یوازې د منصب ساتلو لپاره یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو څخه ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي او سبا خپله هم تیاراني چې ما څه کول چې داسې ډېر دوستان موږ ولیدل چې اوس مخکې د ایران ورته چې مشته کوله امروسته ایران چې مشته کوله، نو په دغسې یو کړکېچنه جغرافیه کې دغسې کار نه ده چې سړی له دغه حالات سره لاهو شي. همیشه د منصفانه منتخبین اوسي چې جامع اسلام لوري ته روانه شي، او په دې کې ښه مبارز ځان جوړوي، ښه مدني فعال ځان جوړوي، ښه منتخب ځان جوړوي،
نو څه خبره دا ده چې مسیحانه کار یو چې هیڅ لوري ته کړنه نه شي دی، بیا همیشه پاتې کېدلای شي، د دوی نظریات همیشه پاتې کېدلای شي.
مننه محمدی صاحب. یو موضوع دا هم ده چې مثال یو زلمی راځي ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې، یو پوسټ کوي، هغه راځي کنزل کوي، مثال کې دې شي تا خبره د یو ډلې د یو کسر د مخالفت لوجه هغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنزل وکي. ولی زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي؟ یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي، مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي، ځکه یوه مخالفه خبر هم کووري هغه زړه یې ور اخلي. که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي دوی مخالفان دي.
ټولنه مهمه ده، جګړې بوا جګړه روانه او موږ دغه جغرافیه کې پراته شي چې موږ بر باندې راځي، دغه داخلي مشکلات لرو. او ټولنه لوی تاوان دغه جګړې چې وکړه هغه د زغم هغه کلتوري مکه ختم کړ، مکه برداشت ختم کړ، مکه په یو دیو موضوع په باندې د سوچ کولو فکر کولو او د غنور سره بیا د خندرز روخانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی. موږ ډېر زیات احساسات شوي او دغه احساسات کې دوه وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی، دغه سیاسي ماحول دی چې دلته ورځ تر بلې تغیرات راځي او دا منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري. د زغم کلتور نشتون، د نظر اختلاف، احترام نشتون، د یو بل د منلو احترام نشتون، او ټول نه زیات دا شی موږ کورنۍ کې نه دی منلی. د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوی چې هغه ته د زغم روزنه ورکړل شي، د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړل شي. هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغسې شوی دی چې تر بالاخره او ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم د دې لاغه خواص او د دې لاغه کړنو د ثابتۍ کې او د تراوزي دا یو ډېر نو ستونزمنه ستونزه ده چې زغم او د یو بل د نظر احترام د کلتور نشته نو وجنه ډېر کله مخالفتونه دي، هر ترسیک چې هغه شخصي اړم ته نو ځي کوي ترسیږي.
اغلی عزیزي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې یوه خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کیږي. ستاسو تمه او توقع له نورو ځوانانو سره چې کله تاسو یوه خبره کوي، یعنی هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم در سره پالي در سره کوي خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي؟
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل کلام عفت او ښکلا وساتي. بل دا چې کچېری هغه نه قانع کیږي نو باید دومره خو منی چې د مقابل لور نظر خپل ځای سم دی او د دې نظر خپل ځای سم دی.
خیبر صاحب، یو هڅه چې کېدې شي لزینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر د لارې خپل فکرونه خپل خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوي چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولای شي؟
تاریخ صدق کړی دا چې هر کله په زور یا د زور له لارې څوک مخته تللي دي هغه بېرته فرزېدلي هم دي. دکلته شخړه رامنځته شوې ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی. مخالف لوری سمه ده، د زور تر تاثیر لاندې به الخوي، خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللي. بېرته د فرصت په پیدا کېدا سره بېرته فعال شوی دی او بېرته جبهه بدل شوی، بېرته جګړه شروع شوی ده. چې د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاهد او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپه کوي. وجه همدا یې چې په سولهییز ډول نه راغلي، په زور راغلي، په جاتي راغلي او په جامع کې بېرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعالي وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو چې زموږ دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سولهییز بدلون ته انتقال نه کړو، سولهییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سولهییز ډول ته یو نه کړو، زغم رامنځته نه کړو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به هم په همدې مصروف کړي چې څنګه زغم راکم کړو او څنګه شخړې راکمې کړو. دا وخت حکومتونو ته هم پکار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي، په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستیو کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدل چې د هلمند د نوې جانې ښه بېلګه ده. په ټولنیزو رسنیو کې
جن پوسټونه وکړل هغه پوسټونه د لامل چې دای وو وجل کې د رحمانه قتل شي یا د جنگ په محل هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبر اعلان د خپل قلم او د خپل خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي وای وري وې او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې ځمکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو.
محمدی صاحب، ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی، یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکته کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د چاپی لګولو فرهنګ سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو ښه والی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعاله ده او پایله ده ونه لري، او اسنه چې دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سوال په یو لوی مشکل سره مخ شي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول وسلوال جریانونه ول هغوی د خپل ځان خپل فعالیت خپلې کړنې ولو که دا کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترهګریزې کړنې وي، خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي. نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول داسې معنا ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کار، دا د مذهب کار استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و هغوی په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو د ګاونډیانو د استخباراتو یا د ترهګرو ډلو د غلام د خادم یا د هغې د همفکر په نوم باندې په تا باندې دا ټاپې لګول کې دی، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا دا غږ خاموشه کړي. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کاټ یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، دې باندې به زه فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تختي تر د ځواب ورکولو
مننه. یو پوښتنه کوو، وروسته به بحث را ټول کو. خیبر صاحب، د کدار ته وایي د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته؟ یعنی تاسو یې ګورئ چې اوس هم د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نشته، او منل کیږي، زغمل کیږي که نه؟ که نشته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي، هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي، که له اشخاصو سره، له افرادو سره، هغه خپله خبره وکولی شي، نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخي هغه له هغه څخه د خبرې حق واخیستل شي.
د خبرو کول نهایت زیات مهم دي، له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه، په ملي کچه مجلس او بحث. که خبرې ونه شي، دا خبرې بېرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بېرته په سنګري جګړې حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپل سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړوي، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي. او که خبره ونه شي، بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپله هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچی وزنی لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي، دا لاسته راتلونکی لا ډېرېدلی شي.
ډیره مننه. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د خبرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدی شي نو څنګه باید وپالل شي. اغلی عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، یو د یو بل احترام وکړي او مخالفتونه په دې معنی تعبیر نه کړي چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغه ته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي.
ښاغلی محمدي، بیرته تاسو ته راګرځو، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغه سیاسي فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني، یو بل واوري؟
په دغه موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، مهمه مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالونکي او بیلونکي نقاط ته پام وکړي. اتصالونکي نقاط د تقویل لپاره کار وکړي او د بیلونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دواړو فکرونو یا د دواړو ډلو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري د هغوی ترمنځ دا ګډ مشترکات باید پیدا شي، چې هغه مشترکات دواړو ترمنځ د اتصال یو نقطه واوسي او بالاخره د دغې اتصال د نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت په ژنې څخه ډډه وشي. موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف خواهشونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. درېیم ټکونه مهمه دا ده، د زغم کلتور دی. دا ډېر سخت کار دی، خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې تا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی تا ته مهم ښکاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بېل بحث چې عمل کېږي یا نه عمل کېږي، یا تا طریقه کار د مثل تک چې دی نشن چې دی برابر دی یا نه، د ټولنه مهم هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره او د خپل دریځ وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامع کې باید تغییر راولي. دغه تغییر یو سپېڅلی هدف دی. نو دا ممکن ته په یوه لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د همدې تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو یې غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام په خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل
د ټولنې د بیدو باید یاد نشي. ډېره زه تمننه خیبر صاحب، له تاسو همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي، د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي، یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي؟
انسانان چې څه ډول ظاهر کغیر سره لري، انسانان سره ورته نه دي په قیافه کې، په شکل کې، همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. امکان نه لري چې ټوله جامع د یوه ایدیالوژي تعقیب کړي، یو فکر د تعقیب کړي، د یوې نظریې دي شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو عقیدو درلودونکي دي. نو څه دا چې طبيعي انداز دا نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زور خلک خپل افکار منلو سره وویل کنه منو هغه مخالف دی، هغه یا باید ویژن شي یا باید خوش دي چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سم دا موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنی نه، نظر اختلافات په دې معنی نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنی خپله د فرصت په ډول وکړه. اختلاف خپله یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کړو خپله نیمګړتیا او خپله کمزور ټکو ته چې زه نه وینم، خو زما مخالف ویني او هغه بیانې دي چې زه هغه توهین کړم، هغه تحقیق کړم، هغه چوپ کړم. ښه خبره دا ده چې هماغه
ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو، د سولې ولسی حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څیړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي او د لیکوالې امینې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څېرې له یو بله متفاوتې دي، دغسې کېدی شي فکرونه او خوونه هم متفاوت وینو یو بل باید وزغمل شي او منل شي کده یو چا خبره تاسې نه منئ خو هدي اقل خبره ووري احترام وکړي دا چې نه منئ یا منئ هغه بیل کار دی نو لتا سې ټولو درنو څخه ډیره مننه کوم چې خبرونه مو تر دې د مر سره ووريده تر بل خبرونه ښه وخت ترته غواړم
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو